السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوې د امریکا د استازو جرګې جمهوري غوښتونکي غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړي. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې له اوږده انتظار وروسته خبریدونکي دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایدن پر ادارې نیوکې شوې دي. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دو اونیو په ترڅ کې له افغانستان ووتل چې پر مهال د کابل هوایي ډګر مخ ته یوې چاودنې د لسګونه افغانانو په ګډون دیارلس امریکایي سرتیري ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیې په اړه ډیر ناوخته، یعنی د 2020 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. په بکنې سره د 2020 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. دا یوه ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دغه راز راغلي چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوری وې چې د تخلیې مستحق وو. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو ګډې کړې دي. د سیمې د اوسیدونکو د یکشنبې ناوخته د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږه 8 ولسي خلک سرسري ژوبل شوي او یو طالب اسکر وژل شوی. له څو ورځو د طالب سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ په ځاځي میدان سیمه کې نښتې کیږي. که څه هم چارواکو د شنبې په ورځ د نښتو د درېدو خبر ورکړی و، خو د سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وقفهیي جنګ روان دی. د طالبانو امنیتي ادارو لا رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی چارواکو ویلي چې 40 تنه افغان روغتیا پالان د روزنې لپاره ایران ته ورغلي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې تمه ده د افغان روغتیا پالان چې ډاکټران او نرسان دي د یوې میاشتې په مخه د بیړنیو مراقبتونو یا ICU په برخه کې روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه نن ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د هند په ګریټر نویډا ښار کې کیږي. د افغانستان د ټیم مشري حشمت الله شهیدی کوي. هغه تر لوبې مخکې ویلي که څه هم په ټیم کې با تجربه لوبغاړی راشد خان او ځینې نور نشته، خو ډاډه دی چې نور لوبغاړي به هم ښه ثابت شي. بلور ته بیا ابراهیم زدران د نیوزیلند او سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو بهر شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 8 نیټه په یوه خبر کې لیکلی دی چې پیلیز توپ وهونکی ابراهیم زدران د ټپ له امله د نیوزیلند په وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې نشي لوبېدلی. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په اوکراین کې د سولې د هڅو غوښتنه وکړه. شولز له زی ډی اف رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي اوس وخت دی چې د اوسنیو جنگي حالاتو پر ځای سولې ته د رسیدو په اړه بحث وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر نن د خپلو ارزونو راپور د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. راپور کې څه راغلی؟
دغه راپور کې چې یوه لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودوونکو اقداماتو تورن شوي دي.
په افغانستان کې د افغاني الاصله بندي امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي طالبانو نوموړی القاعده شبکې ته سپارلی. امریکایي چارواکي هم د خپلو بندیانو وضعیت ته اندېښنه لري.
We are deeply concerned about the well-being of America.
موګدو هغه امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی.
طالبانو د نشې توکو په وړاندې د مبارزه کمیسیون جوړ کړی، خو بزګران بیا بدیل کښت غواړي. نور راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې یو شمیر خزینه ورزشکاران وایي کابل کې د دوی د سپورت ځانګړي ځایونه جوړ شي.
کله چې هم کوم ورزش کوو د نارینه او سره یو ځای نه و زموږ ځایونه بیرو خودشته حکومت تر اتک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګیدلي.
که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځ خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې شپږ بجې او 15 دقیقې دي. اوس هم راځو د دغه ساعت د خبری ټولګه د سر راپورته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر نن خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. د دې راپور یو لمړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو په پاڼه خپره شوې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلی بلل شوی. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او 50مه ناسته لنن دوشنبه د سپتمبر 9مه پایل او د اکتوبر 13مه دوام وکړي. صفی الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د بشری حقوقو شورا د 50مه غونډې په لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشری حقوقو د سرغړونو په وړاندې د حساب کتاب یو لړلیک تر بحث لاندې نیول کیږي چې د ریچارډ بنټ پر راپور کې یادونه شوې. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر په خپل راپور کې ویلي، د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوري او دغه هیواد خلک لا زیات بې وزله کړي دي. په دغه راپور کې چې یو لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن شوي دي. ښاغلی ریچارډ بنټ ویلي، په دغه راپور کې د 2023 کال سپتمبر د 2024 کال تر جولای پورې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه رڼا اچول شوي. په دغه راپور کې له محرم پرته د ښځو سفري محدودیتونه، د خزینه کارکوونکو د معاشونو د کمولو په اړه د طالبانو اقدام او څو نور اقدامات د ښځو په وړاندې د طالبانو د دوامداره سخت دریځو بیلګې یاد شوي. همدارس ویل شوي چې که څه هم طالبان تر ډیره د ستونزو د حل لپاره اقتصادي تګلارې مخته کوي، خو بیا هم په افغانستان کې طبیعي پیښو لکه مرګونو سیلونو چې سږکال ترې 300 ډیر کسان متاثر کړل، دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د 50مه غونډې تر پیل مخکې انقره، استانبول او دوحې ته سفرونه وکړل او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي. د ریچارډ بنټ په راپور کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شي او په رڼا کې د بشري حقوقو کارپوهان او مدافعان بحثونه مخته وړي، یو لړ سپارښتنې او د حساب ورکونې میتودونه هم وړاندې شوي. په دغو تګلارو کې ویل شوي چې باید حساب کتاب د هرې مشخصې قضیې او قرباني محور وي، په دې شرط چې بیا ورسته دغه چاخستنې ګواښ پیښ نه شي. ټینګار شوی چې اوسنۍ شرایطو ته په کتو هر ډول حساب ورکونه باید د جنسیت په اساس وي او د افغانستان د نجونو او ښځو ژوندیو تجربو ته پکې پام وشي. په پای برخه کې هم ټینګار شوی چې د جرمونو د شواهدو په ټولولو، ساتلو او ارزونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوسنۍ تګلاره تقویه شي. هغه هم په داسې یو لار چې د راتلونکي حساب ورکونې او عبوري عدالت د پروسې لپاره اغیزمنه تمامه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او 50مه غونډه داسې وخت په خپل لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشري حقوقو اړوند جلسه نیسي چې طالبانو په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تصویب او نافذ کړی دی. دا قانون ان د ښځو غږ هم اورات بولي او پنجونو او ښځو د طالبانو یو بل لوی محدودیت ګڼل کیږي. د قانون په سر د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ملګرو ملتونو سره د خپل همکاري د پریکون اعلان کړی او هغه یو مخالفه اداره بللی، خو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي او له طالبانو سره به اړیکې روانې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی چې د مهال د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 12 شپګ نوي څپو او د ورځې لخوا د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو خبرونه لري. د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه القاعده تسپارلې ده. محمود شاه حبیبي چې د امریکا تبه هم دی او په تیر جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کړې، د 2022 کال په اگست کې په کابل کې نیول شوې. امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې طالبان باید د حبیبي په ګډون درې امریکایي اتباله زندانه خوشي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په مخلو جمهوریت نظام کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو شاوخوا 15 میاشتې وروسته د هغه کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت حبیبي له نیول وروسته القاعده ته سپارلې ده. محمود شاه حبیبي د امریکا تبع دی. د هغه ورور احمد شاه حبیبي د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د طالبانو یو غړي دوه ورځې وړاندې ورته ویلي چې محمود شاه حبیبي له نیول کېدو وروسته القاعده ته سپارل شوی. خود طالبان حکومت پر رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول نه دی تایید کړی او د دوی جګپوړي ویان ذبی الله مجاهد بیا دا هم ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک له دوی سره بندي نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړه چې د ورور تورونه اعلان نه دی مشخص شوی او دوی باور لري چې نوموړی ځکه نیول شوی چې د امریکا تابع او په پخواني جمهوریت کې کار کاوه. هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول په کابل کې د القاعده د پخواني مشر ایمان الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي ورور یې د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې وړاندې له افغانستانه وتلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو په زندان کې د دریو امریکایانو رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر د اگست په اتمه په واشنگتن ډی سي کې یوې خبري غونډې ته وویل:
We are deeply concerned about the well-being of America.
Mugdo hago amerikayano Mahmood Ryan aw George Gilsman da waziyat paada jawar andekhna la rooch pa Afghanistan ki panaha khaniwal shwi aw da Taliban sara pa har ta'amul ki da dui da tawqif mawzu raport ta kaw da dui kor ta stanawal ba da mutahida alat ul pare ul mri to bi aw par de kar ko che da hago ikhlasun yaqin ikru
for the United States as we work to obtain their release.
د طالبانو وایي چې بهولا مجاهد د دوو امریکایانو نیول تایید کړي وو او د دوه هیله غونډې څخه تر راستنې دورسته یو خبري غونډې ته ویلي امریکا باید د طالبانو شرطونه ومني او د امریکایي اتباعو د خلاصون په بدل کې د دوی بندیان له ګوانتنامو زندانه خوشی کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اگست 18مه په خپل ایکس پانل لیکلی او امریکا هڅه کوي خپل درې تنه اتباع د طالبانو له بنده آزاد کړي. تر دې مخکې د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکیدو په اړه د معلوماتو په لټه کې ده. اف بی آی ویلي و ګمان کوي چې محمود شاه حبیبي د طالب ځواکونو لخوا نیول شوی او تر بند کېدو وروسته دا په اړه هیڅ معلومات نشته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته خوږی اوریدونکو اوس هم ورزو بریتانیا ته هلته د افغانستان د سفارت یو شمېر سرچینو اعلان کړی چې ممکن ډیر ژر د سفارت دروازې بند شي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا بریتانیا پلان لري چې په لندن کې د سفارت د طالبانو ډیپلوماټانو ته وسپاري او کنه، خو تر دې وړاندې طالبانو د لندن په ګډون یو شمېر سفارتونه تورن کړي وو چې دوی له طالبانو سره همغږي نه کوي او په همدې خاطر ورته دغه سفارتونه او قونسلګرۍ لخوا پروسس کېدونکي اسناد نور د منلو نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره شوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکوونکی او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نخ پر ولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
جمعې پورز سفیر ورغښتې او زلمی رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي چې دوی دغه تصمیم نیولای د سپایت د سفارت و تړل سي. اوس ټول کله اخیره کې څه مولوی کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوه کې وسپاره دغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماټیک میشن مکمل باندې کې نو ډیپلوماټیک میشن سه باندې سوی غسر قونسلین باندې پوشان باندې سفارت مور لکیږي. موږ به سم د دې میاسه ته اخیری ورځې د اخیر پمغ ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یو یا ترازی د وزارت خارجه بوې لغه څه شایان سي تسلیمي ورکوم.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نو ویرامسته سوای. د ایزیتوی چې د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت د غشان د افغان سفارت کارکونکو ته نوی ورځی وخت ورکړای چې په بریټانیا کې پاتې او یا هم لاړ سي. خو نو موړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لیات سفارت نسو مدمخ کې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. د خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
دا به ډیر بد عواقب ولري، ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ژوند کوي او د هغو لپاره د اسنادو خصوصا کونسلي خدمات هغه ارتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکره او همداسي تر ویزا او پورې د دې غبندېدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیر بد عواقب ولري. ډیر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي، ځکه چې د سره به بریتانیا مشر افغانانو ته ډیرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان دلته پناه اخلي. په برېټانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برېټانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هېوادونو کې تړل کېږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنګټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پرېکړه منلې چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتبار وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د دې وروسته یو شمېر اروپایي هېوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشان قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د نړۍ په مسلو کې ورزو گاونډي پاکستان ته د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی ګوند پلویانو له اسلام آباد سره نږدې په غونډه کې د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشي کولو غوښتنه کړې. دا اعتراضي ناسته په داسې وخت کې کېږي چې مرکزي حکومت به له اجازې په پلازمینه کې د لویو غونډو جوړونکو ته د سزا ورکولو مقرره تصویب کړې ده. حکومت اسلام آباد ته تلونکي لوی لارې په کانټینرونو تړلې دي، خو پی ټی آی ته له پلازمینې بهر د دې ناستې اجازه ورکړل شوې وه. د تحریک انصاف یو سیاستوال حماد اسهر جلسې ته په وینا کې وویل چې خلک په هیواد کې د قانون واکمنۍ او د آئین سرلوړۍ لپاره ورغونډ شوي دي. عمران خان د دولتي رازونو افشا کولو او د بهرنیو هیوادونو د مشرانو د ډالیو د خرڅولو په ګډون په یو شمېر قضیو کې د لاس لرلو له کبله د راولپنډۍ د اډیالۍ په زندان کې بندي دی، خو د هغه ګوند وایي چې د عمران خان پر ضد جوړې شوې قضیه سیاسي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په منځنیو په بخنه سره په لاندو سپو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنیو 1289 نوي سپو خبرونه لري. اوس هم رازو په دې ټولګه کې د راپور ته چې د طالبانو حکومت د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د عالی کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا کمیسون چې مشري د طالبانو د ریاست الوزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالکبیر کوي، لومړی ناسته یې وړ مورز تر سره کړه. په دې ناسته کې په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې دي. یو شمیر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د نشئی توکو په وړاندې یو شمیر ګامونه اوچت کړل چې دا ګام یې د ملګرو ملتونو په ګډون د یو شمیر ادارو له هرکلي سره مخامخ شو، خو په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې چې خلکو په خوا کوکنار کرل او له همدې کبله یې عاید ترلاسه کوو شکایت کړی چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کرکیلې مخه نیولې، خو بدیل تخمې کروندګرو ته نه دی ورکړی او کروندګر دغه بندیز له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د عالی کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې وسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکی مازادی راډیو ته ویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي، حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکي، ډی پی سره ورکي، نو هر فصل دا خپل معیاري کوم سره سیدی دا ورکوي چې د قانانی د کوکنارو لکختونو نه راوړي
دی او تخ تخمونه ورکړي شي د غنم خو تخمونه یا د زعفران او سره تخمونه سره وشي په به هر وخت چې کوم کنه کیږي نو هغه به سره وخت وشي چې تخم وخت تیر دی کې ورکړي
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بیوزلي لا پسې ژوره کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کښت تکیه کوله خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسون په خپله لومړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی په دې ناسته کې چې پرون ترسره شوې او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه خبره کړې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستیو وچکالیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنیز سیستم شدیدن متضرر کړی کانالونه سربندونه او ویالې ویجاړې شوي دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د افغانستان بزګران د بدیل کښت په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشه یي توکو په له منځه وړلو او د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي
نوموړي زیاته کړې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو هدف د نشه یي توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمند اقدامات دي مولوی کبیر دا هم کړی چې په افغانستان کې اوس مهال د نشه یي موادو کښت د صفر کچې ته نږدې شوی خو د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای 26 په یو راپور کې دا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یوه ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دغه موسسې ویلي وو چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشه یي توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه د ورسره مرسته وکړي په دې ناسته کې د دې وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د نشه یي توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې له امله یې 40000 تورن کسان نیول شوي 1450 د بیلابیلو نشه یي توکو د تولید کارخانې له منځه وړل شوي 120000 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي او 10000 هکتار ځمکه له نشه یي توکو پاکه شوې ده پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشه یي توکو په کښت قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه طالب ځواکونو تر دې لاندې وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 501
د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او ان له کوره د باندې د وتلو لپاره هم باید محرم یې ملتیا وکړي دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولوونکي بولي او وایي چې د طالبانو له راتګ وړاندې هم له نارینه څخه بیل د شرعي حجاب په پام کې نیولو ورزش کاوه دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښار والی له لوري د ښځو لپاره د پارکونو له بیا رغولو وروسته میرمنې کولی شي چې د شرعي حجاب په مراتولو ورزش وکړي تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر ښځینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه او په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل خار اوسیدونکو نگینی عظمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
چې موږ که هم کوم ورزش کوو نارینه سره یو ځای نه وزو، موږ ځایونه بیرو خودشته حکومت پراتک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګیدلي. ورزش کار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه ستونزمن کړی دی.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، وایي هیله لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هیلې ترې وتروړلې.
مدت 10 سال می شود رو به ورزش آوردم و 7 سال از عضویت
لس کاله کیگی چه ورزش نمی مخه کرده او و کاله کیگی چه ده تکواندو ده ملی تیم غره یم. خلا بده مرغه ده طالبانو پر اتک سره نور نشم که ولی ورزش وکرم زکه دوی خزو تا ده هیچ رول فعالیت اجازه نور کوی. موگ ده وز پخ پلو کرونا و پر دوزایونو که پو ویری سره تمرینو نکو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
د کابل خار یو اوسیدونکي سهار بیا په دی اړه وایي
کمو مخکې هم ورزش کولو نو لسړیانو نه بیل بیل زایونه هم و وختونه هم بیل و نو بیا ولی دوی خزه پر هر څه باندې محکومي غني.
دا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لورې د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته میرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمدالله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 1 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به یې د کابل ښار په ځینو سیمو کې د میرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې د دغه چارې په بشپړېدو میرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلي واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کبله یې ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورټ کولو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور خبرولو سره د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو لامل د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې وسته طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د هلمند ولایت تم ساکله دولت فرید می میسج ته پریشه دی نو مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقاومت ورسیږي د مساکله پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ وو وځي په 12 نیم افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دی او دا زموږ دا ژغ د ټولو پر واوري چې په تیا د په پاره کم کی
رحمت الله برکاتو د آزاد راډیو تور کاکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي او په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو هیله لرو چې د مونږ غاک تاسې تر چارواکو پورې د امارات ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو د رئیس د ترانسپورټ شعار یو راواستي دا موټروانان وروره د مله بس ډاکسن موټر یا بل موټر ماله تر نن لپاره 15 په سټان کې څلور په باډي کې تر دغه وروره بالا او نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کړی ده یا دوه نیم سل افغانۍ کړی ده د یو ځای ستر بل ځای پورې وروره د موږ ټوله کښې جوړې ستغه موږ پیغام طالبانو لوړ پوره شروع کړ.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل نظرونه راولېږئ. موږ د ازادي رادیو د خبری ټولګو په پای او د غرض د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې درته خبرو. اوس هم دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د اوومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونه.